نه له وضعیت نه اول ته د کاری چاپیریال نه همواره ډګر ژورنالیستانو ته رپورټونه خپروي. وضعیت د تقریبا یو نیم کال مخکې په پرتله بوګنوونکی ده. او هغه څه چې تقریبا د شلو کلو په موده کې د افغان خبریالانو په زیار او نړیوالې ټولنې په تخنیکي او مالي ملاتړ د افغانستان د دولت همداراز په معنوي ملاتړ رامنځته شوي وو، هره ورځ یې ګیله مخ په ټولېدو ده. هغه له تقنیني لحاظه وګڼئ چې د قوانینو تعلیق په دغه برخه کې مثلا د رسنیو قانون تعلیق په ډیرو مواردو کې او لغنه ابزاري استفاده، دغه تر څنګ د معلوماتو د لاسرسي قانونو حبسېدل، او په دې ارتباط کې څه مقرراتو اصولنامې وي د هغو ټولو حبسېدل یو لږ مسایلو نه ده چې موږ ته راښیي چې د بیان ازادي او همداراز د مطبوعاتو ازادي د رسنیو فعالیت په څه وضعیت کې ده. متاسفانه کوم رپورټ چې پرون چې یو نما له خوا ورکړل شوی یا کومه خبره چې یو نما ورکړله چې په ټول د دغه موده کې د اګست له 15 نه را په دې خوا تقریبا 200 قضیې ثبت شوي دي. دا خو به هغه قضیې وي چې خلکو مراجعه کړې ده او یا نهادونو ورته لاسرسی پیدا کړی ده چې هغه ثبت کاندي او نړیوالې ټولنې سره شریکې کاندي. خو زه باور لرم چې ډېرې داسې قضیې دي چې لا تر اوسه هم د ځینو فشارونو له کبله او خلکو مراجعه نه ده کړې نهادونو ته او یا نهادونو د نن لاسرسي له وجې هغو ته هغه تر پوښښ لاندې نه ده اوسېدي. وضعیت بېنهایت بوږنوونکی او مخ په ځوړ روان ده. تاسو وګورئ
بله
د رسنیو بندېدا همداسې روانه ده، ډېر په سرعت باندې د خبریالانو وطن پرېښودنه د رسنیو اقتصادي مسله تر ټولو مهمه ده چې رسنۍ نشي کولی چې خپلو کارمندانو ته هغه مالي امکانات برابر کاندي، بازار کې هم دسته نشته. او تر ټولو نه مهمه ګڼ شمېر خبریالان چې پخوا تر دې له دغه ډګر نه د کار په وسیله هغه معیشتي مسایل د خپلې کورنۍ ترلاسه کوله اوس بیکاره شوي دي. او دغه دا مهال حتی د ډېر داسې خبریالان پېژنم چې هغوی د شاخه کارونو تر څنګ دې ته اړ شوي دي چې لاس اوږد کاندي او له خلکو نه مرسته وغواړي. دغه ټول مسایل دي چې د پام وړ دي او کېدلی شي چې بس باندې وشي.
مننه بومیا صاحب. د افغانستان خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي، تاسو ته بدر شو، تاسو چې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مدافع ټولنې یاست، دغه څرګندونې چې بومیا صاحب وکړلې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده د رسنیو د خبریالانو، دا د دغه ستر سیاسي بدلون زیږنده ده چې په افغانستان کې ډېر نورې برخې هم ترې ډېرې اغېزمنې شوې دي، بشري ناورین تر حده پورې رسیدلې، یا بشري ستونزې، اقتصادي ستونزې، یا هم نورې ټولنیزې ستونزې، آیا دا هم د هغو برخه ده او که چیرې د رسنیو ځپنه په سیستماتیک ډول ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کې شک نشته هغه څه چې بومیا صاحب تفصیل درلود، وضعیت دا یو تحول چې راځي، دغه یو تحول چې دا ټول سیستمونه د سره کار شروع کوي، نو د سره لکه نور سکتورونو غونته رسنۍ هم ستونزمن شوې دي، او دا یو ډیر واضح حقیقت دی. کموک د اول نظر واچو وضعیت باندې، کله چې دا تحول راغی زموږ دغه رسنۍ د امنیت د اقتصادي برخې ته پام وکړو، یا هم دغه مافیات د خبریالانو د تاوتریخوال کوونکو چې څومره په خوا کوم حالت کې و یا هوس کوم حالت کې، دغه مسایل وڅېړو. کله چې بومیا سب ته معلومه ده چې کله چې په یو کال کې د کرزی صاحب حکومت رامنځته شو، همدغسې یو حالت کې و، هیڅ رسنیو هم نه قانون درلود نه کوم، هر څه چې و د پخوانه هغه باید نوی شروع شوی وای. زنه زورواکانو هم و رسنیو باندې خبریالانو باندې زنه خپل هغه فکر او نظرونه غوښتل چې ومني، او د اقتصادي وضعیت له امله هم وضعیت داسې یو حالت کې نه و چې ټول دومره رسنۍ چې اوس موږ لرو به هغه وخت اصلا نه و، او دا څو محدوده دولتي او څو چاپي آزاد رسنۍ،
یعنی مجددي صاحب ستاسو هدف دا دی چې مخکې هم رسنۍ د دغه فشارونو لاندې وي؟ بله مهرباني.
اوس هم بحث تر ازو د پیخو د خبریالانو سره تاوتریخوالې پیخو خو تر هغه چې ولسمشر غني واک ترلاسه کړ او د افغانستان د خبریالانو او د بنسټونو فدراسیون دا وشو کولای چې یو کمیته مشترک کمیته حکومت سره رامنځته کی، نو هغه وخت نه دغه د پیخو سیړنه شروع شو کنه د هغه نه مخکې د هست یو پیخه حتی واړه پیخه سیړنه هم نه وشو.
مجددي صاحب راشو دغه موضوع ته، پخوا افغانستان په جګړه کې ښکېلو، اوس افغانستان نسبتا امن سوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې هغه وخت چې د خبریالانو د وژنې د عاملونو قضیه نه څېړل کېدلې، ځینې عوامل په دې کې رول درلود. په افغانستان کې جګړه روانه وه، سیاسي بې ثباتي وه، قانون حاکمیت کمزوری و، او ځینې نور لاملونو یادونه کړې ده. اوس 14 میاشتې کېږي چې طالبان چې په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، تقریبا هغه جګړې ټغر ټول شوی له افغانستان، اوس ولې باید رسنۍ له دغسې وضعیت سره مخامخ وي؟
نوري صاحب، کې خوشک نشته چې دا زما د تا د ټول افغانستان د خلکو دا غوښتنه ده چې باید د پسوک چې د خبریالانو او رسنیو سره تاوتریخوالی کړی دی باید دا غوی پیښه وسره شي. ما غوښتل چې هغه په خوا ته هم لاړ شم، هغه اول کلونو کې هم وضعیت هم داسې و، مګر پیښو نه څرل کېدل. خو دا په دې معنا نه چې دغه توجیه کو چې اوس چې نه کېږي باید وشي. زموږ که
اما مجددي صاحب
که هم وخت بل مسایت شوه دی،
مجددي صاحب هدف دا ده چې هلته چې کرزی واک ته ورسېده هر څه له صفر نه شروع شول، ولی اوس چې طالبان واک ته ورسېدل ټولې ادارې بشپړې ورته وسپارل شوې، ټول بنسټونه ورته وسپارل شو.
او خو مګر کله چې ټول خلک لاړل، زموږ خبري اعلان را وتل، د اداراتو نه ټول خلک وتل، نو په هر صورت طرف کمات اجازه ورکړي. زه نه غواړم چې توجیه کوم، دا وضعیت هدف مې توجیه کول نه دی. اوس هر شی خره، وضعیت ټول ادارات ټول فعال دي، او هر چیرته او هر چاته لاسرسی شته دي. کیدای شي ځینې کسان وتلې وي، مګر کیدای شي زیاتی کسان دلته دننه افغانستان کې وي. نو موږ د یو سلو شلو نه زیات د خبریالانو د وژنې پیښې لرو چې د کرزی صاحب د حکومت نه نیولې تر دغه همدغه شل دوه کاله کې. نو د دې پیښو باید ټول وڅېړل شي، دا ضرورت دی. که چیرې دغه پیښې نه څېړل کېږي، دغه عاملین قانون منګلو ته نه سپارل کېږي.
مجددي صاحب، تاسو چې وایئ چې یو سلو شل پیښې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي، علت څه دی؟ پخوانی جمهوری نظام هم تاسو په دې کې پړ بولی که نه بولی، ځکه چې دا اکثرا پیښې په تیرو 1900 کلونو کې پیښې شوې دي.
ګوره تاسو خو ما پرې نه خودل، ما قطع کړ راغلم هغه آخري خبرو ته. ما غوښتلم دغه پکې ته راشم چې زه په خپله د خبریالانو د پیښو د کمیسیون غړی وم او هلته د مشترک کمیټې غړیتوب مې درلود. ټول هڅه مو وکړ چې باید دا کار وشي، مګر هغه دا د کوم شک نشته چې دغه نه و، ځینې ځایو ته لاسرسی نه و، مګر زیاتي وختو کې اراده هم پکې نه و. هماغه وخت کې موږ د دننه افغانستان پریدو، مثلا د منادی سلطان منادی پیښه تیره واضحه پیښه وه که همداسې دلته دننه کابل کې ځینې پیښې وشو او ځینې حتی مثلا د دغه پیښې ته دغه وکړو، د یما سیاوش پیښې چې زه پکې ټاکل شوی یم د بررسي لپاره، د سیرنې لپاره، حتی موږ ته دننه بانک ته داخلېدو ته اجازه ورنکړل شو. یوازې زه نه، چې حتی جنرالانو ته اجازه ورنکړل شو. نو دا اراده داسې یو پاخه اراده د وخت نه هم نه وه.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم په 2000 کال کې په دغسې یو چاودنه کې ووژل شو. هلته هم تر اوسه پورې د دایی صاحب د وژنې عاملان تر اوسه پورې نه دي پیژندل سوي او دا قضیه هم همداسې ده. مجددي صاحب، کور ودان بیا به هم دې بحث ته دوام ورکو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبریال خدیجه امین، تاسو ته بدر شو. تاسو اوس دغه وضعیت څه ډول ارزوي؟ مخکې مو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره د خبریالۍ په توګه فعالیت کوو، او اوس چې کله دغه وضعیت ګوري، پکې ډېر ستر توپیر ګوري؟ آیا خبریالان یا خبریالانې اوس تر ډېر فشار لاندې دي، ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي د اطلاع رسونې په برخه کې؟
سلام، وخت مو په خیر. تاسو درنو مېلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وضعیت څنګه چې موږ ګورو، له طالبانو د واکمنېدو سره په هیواد کې د رسنیو ازادي څنګه چې په خوا و اوس نشته دی، ځکه چې د طالبانو دریم ورځ و چې زه دفتر ته ولاړم او ما هیڅ وخت نه غوښته چې د افغانستان اوزم یا بل هیواد کې ژوند وکړم. نو د دې لپاره زه لاړم دفتر ته، ما غوښته چې خپل کار ته دوام ورکړم، لیکن هغوی ما ته اجازه ورنکړه چې زه دفتر ته لاړ شم. ما ته ویل چې نور تاسو اجازه نه لري. نو څرنګه چې ګورو، په د یو کال نه زیات کېږي چې د رسنۍ وضعیت هره ورځ خرابیږي او خبریالان ټول د فشار لاندې دي. ځینې خبریالان په خصوصي توګه درته ویل شم چې ښځینه خبریالانو ډېر فشار لاندې دي او هره ورځ محدودیتونه زیاتېږي، چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. او دا کوم داسې دوام وکړي، نو زه پوهېږم چې نور دا رسنۍ لکه پخوا غوندې په افغانستان کې نور فعالیت کولی نه شي، ځکه چې هره ورځ محدودیتونه زیاتېږي او خبریالانو باندې فشارونه زیاتېږي، ځکه چې طالبان نه غواړي نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه ده. او دا محدودیتونه چې هر ورځ زیاتېږي، نو موږ لپاره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دا لاسته راوړنه دومره آسانه نه وه. څومره زموږ خبریالانو په دې 40 کلونو کې شهیدان شو، نو اوس موږ چې دا وضعیت ګورو، دا په دې معنی ده چې نور د رسنیو ازادي په افغانستان کې هیڅ معنی نه لري، ځکه چې طالبان هر ورځ محدودیتونه زیاتوي.
بله، سیګار په خپل ورستی راپور کې، درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې دی، همدا په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د فشارونو یادونه هم کړې ده. د بی پولي خبرلانو په حواله ویل چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنه دوه ورسته 40 سلنه رسنۍ بندي شوې او 80 سلنه خبرلانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه خودل شوی، چې 40 سلنه خزینه خبر لانی دی. څه فکر کوي چې کړی چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي؟ هغه یوازې د ګوت په شمار خبریالانو خزینه، خبریالانو چې په افغانستان کې پاتې دي، په مختلفو رسنیو کې کار کوي، یعنی هغوی به هم له دغسې برخلیک سره مخامخ شي، خپل دندې بل لاس ورکړي یا به خپل پرېږدي؟
و دغه چې مونګورو چې هر ورځ خبریالان په دې فکر دي چې باید افغانستان نه بار ودی، ځکه چې هغه هغه څه ازادي نه لري، هغه څه چې هغه په خوا کار کوي، ځکه چې موول ما دې په شوق باندې خپل کار کول او زه دفتر ته لرم، ما وخت چې خپل کار ته ادامه ورکم او ما ته اجازه ورنکو. همداسې اوس خبریالان چې په افغانستان کې دي، کله چې زه هغه سره خبرې کوم، ځکه چې اوس هم زه دوه رسنۍ کې کار کوم، کله چې هغوی سره ځینې ریپورټونه به جوړوم، مصاحبه کوم، مونږ ته دا وایي چې اوس مونږ لپاره هیڅ امید نشته چې په افغانستان کې نور کار وکړو، ځکه چې زمونږ لاس لکه بندې دي، مونږ په خوا خوند نشي کولی خپل ریپورټونه چې باید جوړ کړو، ځکه چې طالبانو که کوم ریپورټ جوړو نو خپل نوم نه لیکو، که خپل نوم ولیکو نو طالبان مونږ ته ستونزې جوړوي. نو هر ریپورټ چې مونږ جوړو وایي هغه باید د طالبانو له فلتر نه یو وارې تیر شي. نو دا په دې معنی ده چې نور اوس خبریالانو زړه دومره ښه نه کوي چې کار وکړي، ځکه چې آزادي نه لري. خبریالۍ تاسو پوهېږئ چې یو مسلک ده چې مونږ بې طرف کار کوو، د هیچا لپاره شخصي کار نه کوو، مونږ حقیقتونه بیانوو. لیکن څنګه چې ګورو په افغانستان کې اوس خبریالانو او په خاصه توګه ښځینه نو خپل کارونو ته دوام نشي ورکولی، ځکه چې محدودیتونه زیاتېږي، هغوی لپاره خطر ده او دوی به مجبور شي چې خپل دندې له لاسه ورکړي، ځکه چې رسنۍ هر ورځ بندېږي او اقتصادي وضعیت هم دومره ښه نه دي. څنګه چې مونږ ګورو څو ورځې مخکې کابل نیوز خپل فعالیتونه ودرول، نو دا په دې معنی ده چې نور رسنۍ فعالیتونه نشي مختوری او نشي کار کولی.
مننه آغلی امین. بومیا صاحب بیرته به تاسو ته در شو. مخکې مجددي صاحب یادونه وکړله چې له پتیرو څه باندې شلو کلونو کې لکه چې حامد کرزی اداره پیل شوې، شاوخوا یو سلو شل خبریالان د رسنیو کارکوونکو د وژلو یا د قتلونو قضیې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي په بشپړه توګه. طالبان هغه مهال د جګړې یو مهم لوری و، اوس وخت رسیدلې دي. دا پیښې هم هغه وخت چې دوی د پخوانی جمهوري نظام په وړاندې وسلواله مبارزه کوله پیښې شوې دي او اوس چې دوی وخت رسیدلې دي. د خبرانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې افغانستان هم اوس د هغو څلورو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیرو لسو کلونو کې د خبرانو وژنې په قضیو کې ښکېل کسان تر اوسه عدالت نه دی راکاږل شوي. طالبان اوس چې قدرت لري څومره مسؤل دي چې هغه پخوانی قضیه دوی وڅېړي او څومره دوی یو اړخ دی؟
مننه سلامات چې لکه څنګه چې مجددي صاحب یادونه وکړه، خو موږ نه وایو چې دا یو ریال وضعیت موجود و، اما نسبي هغه کار کېده، شکلیاتو لپاره کار کېده او ځینې وخت محتوایي کار هم کېده. موږ یو فدراسیون درلوده او هغه فدراسیون په دې وتوانېده چې له حکومت سره د خبریالان ځینې هدونه یو مشترک کمیټه جوړه کاندي. هغه مجددي صاحب غړی و او زه د همدغې کمیټې معاون وم. مجددي صاحب دغې کمیټې غړی و چې د دغو قضیو څېړنه ورله غاړې و، چې ملي امنیت، داخله وزارت او مجددي صاحب یو دوه نور دوستان او ځینې نور نهادونه غړیتوب درلوده. د دې کمیټې ګڼ شمېر قضیې وڅېړل، ځینې لوی څارنوالي ورسره و، ځینې موارد چې په قضایي دوران کې عدلي دوران کې و هغه څارنوالۍ وسپارله محکمې ته په جنوب افریقا مو وسپارله، ځینې موارد و چې پولیس ورسره و هغه انتقال شوله د څارنوالۍ ارګان ته تر هغو څېړنه پرې وکړي. خو په پای کې داسې معلومه شوله دی او خپور شوي ریپورټ چې زه مطمئن یم چې مجددي صاحب هم دا تایید کاندي، ګڼ شمېر قضیې د موږ داسې وي چې د نړیوالو ځواکونه اعتراف و او هغه نړیوال ځواکونه ځینې کسان له دغه چې اتهام پرې لګېدلو له افغانستان نه وتلي و، ځکه سلطان منادي و ځینې نور اجمل نقشبندي و دا قضیه. خو ځینې داسې موارد و چې ډېره برخه یې وه هغه په طالبانو پورې اړه درلودلې، په انتحاري حملاتو کې وژل شوي و یا داسې و چې ټارګټ کلنګ شوي و په محلاتو په ولایاتو کې چې هغو باندې طالبان تورن و. نو اوس به مشکل دا وي چې سړی له قاضي سره دعوا په قاضي دعوا سره یو کی یا په حاکم باندې دعوا سره یو کی نو د دې مسلې وړل بسونه ممکن وي د دې ګنشمیر قضیه داسې دي چې په مغه وخت کې د دغه کمیټې له خوانه یادې ده چېړون کې کمیټې له خوانه دا په ګوته شوی و چې دغه قضیه طالبانو ترسره کړې دي او طالبان نسو کولی چې محاکمه یې راکش کړو یا ترې نه پوښتنه وکړو چې ولې دې دا کار کړی ده.
دا خو درسته بومیا صاحب
دوی کولی چې خو نو ستونمنه به یو ته مهرباني.
دا خو درسته ده چې دغه قضیه ټول سر په سر شوي کوټ شوي دي. هغه برخه کې چې د رسنیو مدافع ټولنو کولای شوې چې په حکومت باندې فشار راوړي په هغه برخه کې ولې قضیه نه دی حل شوی او عاملین نو ته سزا نه ورکول شوی. دغه د مافیات کلتور چې تر اوسه پورې روان دی کچېرې دغه د مافیات کلتور ختم نشي فکر کوي چې په افغانستان کې به خبریالان یا رسنۍ ښه ورځ وویني؟
مثلا د مافیات کلتور په ټوله نړۍ کې دغه یو معذره ده او افغانستان هم د همدغې نړۍ یو برخې هېواد ده. متاسفانه ما در تورې چې پخوا هم دا موجود وه ولې پخوا دوغونه یو د دغه رسنیو د نهادونو د فشار له وجې د فدراسیون د فشار له وجې داسې موارد هم وه چې حکمون هم د محکمې له خوا پکې صادر شوله، خلک زندان ته مولویدل، دوران قضایی کې مو ډیر برخه یعنی دانش مې د چړون کې کمیټې د ریپورت په اساس باندې مجددي سبب مغړی و ځینې ریپورتونه هغه ورکړل چې ځینې مسائل یا د سوي څخه طرف لمنځه تللی ده وزل شوی ده، نو کله چې طرف وزل شي هغه دوسیه له دوران قضایی نه لویږي ساقط کیږي او یا هم داسه وسه محاکمه سره محکمې خپل حکم په باندې صادر کړي ځینې د سرنوالۍ د دوران قضایی کې و او ځینې داسه وسه ائتلاف ځواکونه وغو باندې یا د چا زور نه رسیده تریخته وویل کی او یا هم وتلی و موږ د سلطان منادی مثلا ما په خپل لزین نور دوستانو سره تر ډیر حده سفارتو په ساته د وزارت خارجه په ساته وړاندې بوتله له نور له ورسته د افغانستان د دولت زور نه رسیده ورسره نو د امدې لپاره کنار پرې کوتله. طالبانو باندې زور نه رسېږي ځکه وسله یې په لاس کې وله ورسره جنګېدل هغوی څنګه راوستلي وای د عدالت مېسې راکش کړي وای. نو بنا اوس خو دغه یوه برخه خو نړیوال ځواکونه خو وتلي دي هغو باندې به ډیپلوماتیکو طریقونه د افغانستان دولت کې د خپلو اتباعو پوښتنه کوي پوښتنه به یې وکړي او دغه څه چې د دوی باندې خپله تورونه دي هغه باید موجود نهادونه کې کولای شي او نړیوالې ټولنې نهادونو په مرسته باندې طالبان هم پوښتنه وکړي چې وروره راځي عدالت محور سه اوسو تاسو راغلي حکومت هغه کسانو چې د جنګ په وخت کې د جنګ قواعد نه دي مراد کړي او یا هم تیروتنی کړی دی یا خبر یالات ټارګټ کېدل کړی دی دغه پښتنه به شپه د سره کې کېدل شي د مافیا قانون نسبتا هغه شي لمنځه لاړ شي. در غیر زو څه پر کومه چې په سیمه کې د یو مازال د افغانستان په سیمه کې ډیر بحرانی ته وادونه ترمن چې غلطه مافیات بيخي یو اصل ګرځیدل کې چین منځنۍ آسیا ایران پاکستان تاسو کتل پاکستان کې دوهونه مخکې خبريال ټارګټ یا اصول مخکې خبريال ظاهرا د موټر وهله د دې ته د ریپورتینګ په وخت کې نو دا غو مسله ده چې هند او پاکستان او چین او منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان په منځ کې په خپل د بحرانونو زیګند یو هواده دغه د مافیات قاعده او رستر بلې یا د مافیات فرهنګ ورسته بلې چاغیږي او متاسفانه د موږ حمایت نهادونه یو څه ضعیف شوي دي د حالاتو سره سم او نړیوال نهادونه یو څه بې پروا شوي دي بې میله شوي دي د قضیه کې چې حکومتونه راکش کاندي تر څو پوښتنه ترې وکړي چې وروره د فرهنګ د مافیات نور له منځه یوسه.
مننه بومیا صاحب. مجددی صاحب تاسو ته بیا هم در شو هم دغه بحث کې بیا هم تمکیګو د افغانستان د خبرلان د خوندیتوب کمیټې د چیرنو او ارزونې د څنګه مشر عبدالقدیم ویار ازادي رادیو ته پرونول چې په افغانستان کې د چیر خبرلانو په وژنو کې خکیل هغه عاملین ننول کیږي مختلفو عواملو یادونه کړې ده یو هم ویلی دی چې خبرلان ډیر ځله په ډیرو لویو چاودنو یا امنیتي پیښو کې وژل شوی دی، چې یو اړخ ممکن طالبان او ځینې نورې په افغانستان کې وسلوالی او ترهګری ډلې یا سخت دریځ ډلې وي، او ځینې نور هم په هدفمند ډول باندې وژل شوی دی. خو دغه راز ښاغلی ویاړ ویلی دی چې د حکومتونو پر لپسې حکومتونو اراده هم ډیره کمزورې وه، چې په هغو برخو کې چې دوی کافی اسناد او شواهد درلودل او کېدای شو چې یوه قضیه وڅېړي هغه درسته په نه ده څېړلې او د کلک هوډ نه درلود. فکر کوي چې طالبان له خپل اړخه کېدای شي اوس چې دوی په قدرت کې دي حداقل له یو ځایه پیل کړي هغه مهمې پیښې چې په تېرو څو کلونو کې دوی پې تورن شوي دي او هغه تور دوی ته راجع شوی دی چې پکې ښکېل دي د خپل ځان سپیناوی وکړي، او آیا په خپله طالبان نه حاضرېږي، آیا کوم فشار شته چې وکولی شي دوی دې ته اړ کړي؟ بله مجددی صاحب، ګمانم چې مجددی صاحب سره زموږ اړیکه به پرې شوې ده. زه نه پوهیږم چې زما غږ اوري مجددی صاحب، زما خبرې اوري؟ تر هغه چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګیږي، اغلی امین تاسو ته بدر شو. له ګمانم چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوه. مجددی صاحب، زما خبرې مو واورېدلې، پوښتنه مو واورېدله؟
او نوري صاحب، او پوښتنه ما واورېدل. د کیسې ډیر دادا نه يم چې د افغانستان اسلامي امارات د آماده شي چې د هغه پیښو چې هغه پورې اړلري هغه وستوري، نو هغه هغه وخت هم ځان ته دلایل درلود وکړي چې تاسو هم خپل هغه در او بخښه هغه دلایل وایي. زه په دې دغه موضوع باندې څنګهار کوم، او په دې چې په دغه سو یو کال کې چې څه پیښې شوې دي، موږ ټول هڅه کړې ده چې حداقل دغه د خبریالانو د پیښو عاملینو ته یو انضباطي سزا واورول شي، تر څو نورو په دې پوه شي چې زما اواز اوري.
بل ساسو خبرې خبريږي مهرباني.
او تاسو نور پدې چې پالیسی چې زه ګورم د اطلاعات فرهنګ پالیسی دا نه ده چې بعد خبريالانو کار محدود شي، رسنې کار محدود شي، خبريالانو ستونزې رامنځته شي، نو ځینې کارونه چې کیږي د هغه د پالیسی خلاف. اوس د خدای لکه دا تاسو لري خواله کوم شوه دي، خو مګر په خو اول وختو کې ډیر زیات وو، زموږ پنګر دا و چې دغه پیخو زنه امنیته حداقل یو انضباطي سزا واورول شي، تر څو نور دغه پیخه تکرار نشي. ټول پوه شي اسلامي امارات د دې دغه ده پښتنه کوي. خو امرته چې بومیار صاحب وویل، نو یواز دلته د طالبانو یا د اسلامي امارات بحث مطرح نه دی، هلته نړیوال ځواکونه و نور ملکونه، حتی هغه پخوانی چارواکی دا چې بومیاس وویل چې پیښې کېدل، زه دا منم تقریبا 15 کسان د دغه د خبریالانو په پیښه کې بندیان شوي وو، او خو هغه څوک وو مثلا د نوري چپېخ جنایي و دغه عاملین و درې څلور کسان، د شکیبا څنګه آماد و چې دغه د کورنۍ و، یا محسن په کپسا کې ورونه پوران و په دغه په وژنو باندې، ډېر د سپېخ وسرل شو او عاملین ونیول شو. مګر دا چې رسنیز بنه درلود یا سیاسي دغه شو، حتی بومیاس عبد الله شاید دی چې د ولسمشر یو مرستی یو ګارد د خلجانی صاحب وهل دغه کې، دغه چرای زنبق ته دومره موږ هغه تعقیب کړ چې بل اخره پی پی اس موږ ته مکتوب ورکړ چې هغه وفات شوی دی، نو موږ ته یې ونه سپارل. د کابل د افغانستان بانک پیښه مو یاد کړ. نو دا یو خوښه نه دی، خو دا باید داسې یو نړیوالو دغه ټول اړخونه باید وڅېړي چې دغه پیښو عاملین باید مشخصه شي او قانون ته وسپارل شي.
بله مجاهد صاحب، کور ودان په دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ډېرې رسنۍ بندې شوي دي، ډېرو رسنیو کارکوونکي خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تاسو چې اوس په افغانستان کې هلته فعال یاست، د آزادو یا د خپلواکو خبریالانو مدافع ټولنې مشري هم له غاړه لري، تاسو ته هم ډېر مسؤلیت راجع کیږي. تاسو چې کله له طالبانو سره د خبریالانو د ځورونې یا د وهلو ټکولو یا نور بد چلند قضیې څېړئ، آیا دوی مو په دې قانې کړی دي چې رسنۍ یو اساسي رکن د ټولنې دی، یعنی رسنۍ ته د څلورمې ځواک په توګه باندې هم کتل کیږي، قوه د مقننه قوه، اجرایه قوه او د بلې د قضایه قوه تر څنګ؟ په افغانستان کې زموږ ټولنه ډیره نالوسته ده، رسنۍ مهم رول لوبوي خلکو ته د معلوماتو د رسولو په برخه کې. په تیره بیا راډیوګانې هم په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې په سلونو راډیوګانو فعالیت درلوده. خبرونه لرو چې تقریبا اکثریت راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له کبله یا د نورو ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي، دغسې نورو رسنیو هم. آیا د طالبانو هغه مسؤول چارواکي مو په دې قناعت قانع کړي دي چې رسنۍ باید ژوندۍ پاتې شي، که هغه شکل باندې چې په تیرو شلو کلونو کې وي او ډېرې راټوکېدلې وي هغومره نه وي، خو حداقل باید دوغومره وي چې وکولی شي د افغانستان ټولو خلکو ته په لرې پرتو سیمو کې هم چې وي هغوی ته معلومات ورسوي؟
دغه برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، دغه د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې د بیان ازادۍ او د رسنیو ملاتړ وکړي. موږ چې دغه بخش کې دغه څنګه چې دغه مسؤلینو سره مو لیدلې ده، د وزیر د اطلاعات فرهنګ نه نیولې تر مینانو پورې او فقل مجاهد دیر په دغه مسائلو کې دغه لري وان دلري، نو دوی په دې باور دي همدغه چې موږ تاسو ورته باور لرو. دوی همدومره رسنیو اهمیت باندې پوهیږي، همدومره چې موږ ور باندې پوهیږو. همدا چې د رسنیو قانون تعدیل لپاره کابینت ولېږل تصویب لپاره، دا د دې ښکارندوی دی چې دغه څنګه چې دې ته لیوالتیا لري او دې ته د ملاتړ تصمیم لري، او دغه کمیسیون د تخطي چې رامنځته شوی دی، که څه هم هغومره چې ضرورت دی چې باید پیاوړی شي، نور ټول هغه د رسنیو د ستونزو وخت خپل لاس کې واخلي، هغه حتی نه دی رسېدلی. خو دغه تاوتریخوالی چې یو څه کمی شوی دی د عمل کمیسیون د رامنځته کېدو دلیل دی، نو دغه مسایل دا موږ ته یو څه که څه هم څنګه چې امین خور وویل ستونزې شته دی خبریالان ځینو وختونو کې تر فشار لاندې راځي ځینو مسایلو کې، مګر دا موږ چې ټول سره خبرې کړې دي د غوښتن د فرهنګي او د اطلاعات فرهنګ څنګه دا پوهیږي چې هغه سالم انتقاد چې کچېږي، هغه رسنۍ چې د دې لپاره کار کوي چې اصلاحات رامنځته شي، هغه نه یوازې چې د نظام لپاره دغه اندېښنې نه جوړوي، کوم اصول نه جوړوي، بلکې نظام لپاره دا ګټور هم دی.
بل مجددی سب
په هر صورت سره
مجددی سب کده د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه دریز لري خو ډیر د راپورونو ورکول کې چې مختلفو لورو کله کله حتی پیژندنه هم سخت وی خبرلان ته تلیفون کې په مختلفو شکلو باندې غوښل کیږي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم داسې ادارې یا داسې کړې شته چې ځینې د آزاد رسنیو پلوی دي او ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې دغه رسنیو چې په دومره موده کې ډېر اعتبار هم ترلاسه کړی په خلکو کې ډېر محبوبې شوي دي هغوی خپل فعالیت دوام ورکړي. په دې بیا هم خبرې وکړو مجددي صاحب د شلقي وخت لرو بلې قدر من اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی یوازې څو اوریدونکو راخلو کولای شي چې مشخص ک په دې اړه باندې پوښتنه لري مطرح کړي ک مشخصا زموږ له میلمنو هم وي د دغه ټلیفونونو شمیرو باندې کولای شي چې را سره تماس ونیسي 00420221120501 بلش میره مو د واتس اپ ده 00420221120401 بیا تکراروم 00420221120401 د مو د واتس اپ شمیره ده رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ ادرس ته مخله دي چې اوریدونکو زموږ تخنیکی همکار شریکوي چې اوریدونکو دی بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې دي ازادي په څپو کې خبرونه ده مهرباني
سلام نوری سیر تا تا سلام او دی میلمنو پو شمول او ریدون کو تا سلام و ایم همدر در سر پاڑی کا کیم لغمان
هم دست خبرونه تخیر اغلاست بحث مو حتما تعقیب کرده دی چه پختن لاری
دما خود اغا پختن هم دو نظر نم دست دمانگ پا دی ملک لدیر پخوان دی سینی حوادو استخبارات و جال جوری کری دی و اغی پار حال که کویشی مطلب په یو نامه په همدغه پیښې منځته راولي لکه دلته په ننګرهار کې ډېر تکړه خبریالان ول د ملالې میوند په نوم نورې وې هغه یې ووزلې که نه نو هغه دا داسې پیښې کوي چې یو وزنې نورې ډارۍ که نه یو دانه داسې هغه یې مړه کړله نو دغه اصلي توجه دغې ته په کار ده تا هم مخکې ورته اشاره وکړله چې دغه لاسونه کړی که هغه په داخل کې اسلامي امارت په ډله کې که د دوی کسان وي که نور غیر کړی باید چې دوی صحیح نظر وکړي او دغه
استخباراتي لاسونه پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې اورېدونکي ډېر دي اورېدونکي ټلیفونونه کوي او څو تنو بره واخلو خپله پوښتنه لري
دلته د ما دغه پوښتنه ده که نه چې دلته به مثال خبرې کوو د حکومت ذمهواري مو اخلي زما همدغه پوښتنه ده چې څوک ستاسې هغه استخباراتي کړی لاسونه
مننه همدر صاحب بله مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي په څپو کې خبرونه ده مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم محترم نوري صاحب تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډن مننه اوریدونکو ته درنو ملمنو تختر محمد خادم هم د منځرات واشیر ولسوالۍ
خادم صاحب خبرونه ته خره خلاص کوم مشخص نظر لري که پوښتنه لري لاند مهرباني
ډیر زیات مننه کوم زما پوښتنه دا ده چې زموږ په تېرو کلونو کې په هلمند ولایت کې موږ یو تکړه خبریال ستاسو د راډیو خبریال د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي درلوده چې یعنی د هلمند په ساته باندې بل بداسې تکړه خبریال نه ولکه څنګه چې دی خو هغه بدبختانه چې نه پوهېږم د کومې کړې د لاسه یا د کومو خلکو د لاسه خو ووژل په شهادت باندې ورسېد خدای دغه شهادت قبول کړي د هغه وروسته ستاسو د رسنیو د لارې څخه زموږ بخیری څه غږ نه دی وچت سوی د هلمند چې دی تر ډېر نه دا پورې غږ چپ دی
بله خادم صاحب کور ودان لدین مهم مننه چې بیا هم ستاسو د ازادي رادیو د مرحوم خبريال الیاس دایی تر اوسه پورې قدر کوي الیاس دایی زموږ یو لټکړه خبريالانو څخه چې په 2000 کال کې په یوې 14 کې وژل شو د هغه وخت د حکومت چارواکو ویلو چې د په دې قضیه کې هغه یو مسول یا کاس انی ولید خو ورسته بیا پته معلومه نشو ده چې د قضیه تر کوم ځای پورې ورسیدله ازادي رادیو هم دا موضوع ډیر تعقیب کړل خو موضوع تر اوسه پورې هم داسې لکه د نورو خبرې اعلان په څیر ګونګ پاتې ده بل اوریدونکو کې د ازن راو پیژنې د ازادي په څپو کې خبرونه ده مهرباني ازادي رادیو ده بلې وعلیکم سلام څوک وکولکم زموږ تماس نه ولای سبختانه لری مهربانی غږ مو سم نو دل کیږي مهربانی بله
مانه نه کوه تا خبرې غوښته بله
یعنی ساتھ په نظر تر اوسه پورې دغه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې هغه معتبر رسنۍ چې دی آیا دغه توازن نه ده مراد کړی؟
یعنی تاسو اوس په کوم کې تاسو ونه وایئ چې ولا موږ پر یو احترام مرتاحتي تاسو وګورئ افغاني خلک چې دغه خبرې کوي انو درشه د ملکی وګړي باید راشي د نور وخت شي کله چې د پلتي وي په هغه وخت کې چې تقریبا نیم ډیر ستل کې ښکړي دي په هغه وخت کې باندې تقریبا هغه خلک چې په تاسو په هیڅ نه ښکړو نو پاتې د نور هغه وګړي سره کوو یعنی موږ
هغه کور ودان ټول مشکل ټول ښکړي دي کور ودان مننه یو ورستای اوریدونکو به هم راوخلو د بزمه ګورستای اوریدونکو وی بیا به بیرته ملمنو ته لاړ شو بلې د ازادې په چپو کې خبرونه ده نن بحث مو په افغانستان کې د رسنۍ او د خبرلانو پر وضعیت څرخی د خبرونه ته مو هم درې ملمنو ته بلنه ورکړي په افغانستان کې جنوبی اسیا د رسنۍ او د ټولنې رئیس یا بومیا د افغانستان خپلواک خبرلانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبرلانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پخوانی خبریال خدیجه امین چې اوس له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي یو اوریدونکی وصل دی مهرباني ځان راو پیژنئ لکه زموږ تماس نیولې خبرونه ته خره غلاست بحث ما اوریدلای د یک پښتنه لری ک نظر لری مهرباني بلې زموږ اوریدونکو لکه چې ورکسو بلې خبر مون اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي وخت کم لرو خپل مېرمنو ته بیرته ورګرزو بومیا صاحب تاسو ته بدر شو دغه زموږ همدر صاحب چې یو پښتنه مطرح کړي و چې په افغانستان کې هغه د بهرنیو استخباراتي کړي وي یا په داخل کې ځینې کړي وي باید د دغو کړي د ناوړو اعمالو په وړاندې باید چارواکي چې اوس البته طالبان دي بیدار اوسيږي ایا فکر کوي چې په افغانستان کې بهرنیو کړي اوس هم د خبرلانو په وړاندې تشدد مخته وړي یا د رسنۍ په وړاندې چې غواړي رسنۍ خپکی چپکی غلی کی
د افغانستان دولت پر کله رسنۍ د طالبانو امارات انفر کې ولې د قزین سیګوا کې په افغانستان کې د نړیوالو توسي د فعالیت ولري خو د روسي د ولسمشر روسي څرګندونه اندازه تاجکستان د توارته د چمې د نور هیوادو د پاکستان او اندرز متحده ایالاتو ملګرو ملتو او د ځینو نورو سازمانونو نړیوالو سازمانونو د چارواکو د سرګندونو په اساس شل فعالې روسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دا فعالیتونه کله کله اکثرا یا کله نا کله سبب دي کېږي چې د ټولو وګړو د ځوان سالن روال ته صدمه ورسیږي اغه په هر یا په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل کیدې شي دغه رسنوی د اسپاو یا د وزل یا د غزورول یا په ټولنه کې د وحشت خبرولو لپاره یا ټولنه به ثبات خبرول یا د نورو اهداف د ترلاسه کولو لپاره دغه شی فعالیتونه موجود وي اما دا په ټوله کې دی و مسؤل نظام دی و قانونمند نظام یو لقانمي مسؤلیتونه اخلاقي او بشری مسولیتونو نظر چې خپل وګړو هغه ولا هر سکتوري خبريال وي عام خلک وي دغه د ژوند هغه سالم روال جاری وساتي لغونه محافظت وکړي دغه تأمینات او فزیکی امنیت او رواني امنیت او غذایی امنیت د ټول پرته رامنځته کې او ټولنه کې ثبات بیلانس کاندي نو دا خو د اوسني واکمن سرپرست اداري مسؤلیت چې د حکومتونو تم کوه بار کاندي او دغه چارو تم رسیدګي وکاندي تر غیر روز پر کوم چې هغه کنور هیڅنی په لومړي سر کې به رواني مشروعیت تر ګواښ لاندې وي او حکومتونه ورکړي
مننه بومیا صاحب آغلی امین تاسو ته بدر شو تاسو مخکې یادونه وکړه مخکې ما هم په خبرو کې د دې موضوع یادونه وکړه چې په افغانستان کې چې پر رسنیو باندې فشار دی خبریالانو تر ټولو زیاتې خزینه خبریالانې اغیزمنې کړې دي له چاپي تصویري او صوتي رسنیو کې چیرې خزینه خبریالانې یو مخ لري کیږي یا د هغوی پر فعالیت بندیز لګول کیږي تاسو به دغه د اطلاع رسونې په برخه کې وضعیت څه ډول وي آیا په ټولنه کې د خزینه خبریالې غږ هم باید وانورېدل شي
ډیر مهم ده ځکه چې دا خبریالان دا خزینه خبریالان وو چې په دې شل کلونو کې وکول شو چې تغییرات په ټولنه کې راوړي ځکه چې شته ډیرې شته وو چې نه پوهېده د خپل حقونو په اړه نو د شته شتون په رسنیو کې دا ډیر مهم ده او دا ډیر یو مهم رول ده چې شته باید کار وکړي او خصوصا په رسنیو کې ځکه چې دا ډیر مثبت تاثیرات لري او کاوس څنګه چې ګورو وضعیت داسې دوام وکړي دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې شته په هیڅ نهار کې کار ونکړي ځکه چې د طالبانو هدف هم دا ده چې هغه غواړي چې په هر څنګه چې کېږي په سیستماتیک ډول غواړي چې شذینه د شذینه کارونه بند کړي او شذې ونشي کولای لکه په خوا باندې کارو کې څنګه چې اوس موږ ګورو ښوونځي د انجونو پر مخ باندې تړل شوی دي ځکه چې دا د طالبانو هدف هم دا ده او طالبان نه غواړي چې شه د کار وکړي نو د هغې لپاره دوی محدودیتونه زیاتوي دا یوازې اوس زه نه وایم چې د خبریالانو پر وړاندې اوس تاوتریخوالی دي د پخوا نظام کې هم وو ما یو ستونزه درلود کله چې د خبریالانو هغه نهادونه چې مرسته کول هغوی ته لاړم ایما مشکل ته څوک رسیدګي ونه کړه نو اوس د پخوا نه هم زیات شوی دي موږ ګورو چې هره ورځ زیاتېږي او د طالبانو هدف هم دا دی چې زه باید نور کار وکړم
مننه کور ودان خدیجه امین د افغانستان خپلواکو خبرلانو د اتحادی رئیس حجت الله مجددی کده بحث راون غاړو دغه وضعیت په پام چې اوس د مختلفو د خبريالانو او د خبر رسنیو د مدافع ټولونو لخوا په افغانستان کې وضعیت داړه ولخول کیږي چې د خبريالانو زورونه د رسنیو زپنه روانه ده آیا فکر کوي چې وضعیت به بدل شي او کبه لدی هم د خرابې لور تلار شي
او مخکې د نه تاسو دغه پوښتنه ته جواب وایم یو بل پوښتنه تاسو دغه و د دې چې د تصویرونه دغه په منځ کې شته چې یو رسنۍ سره خاړي کلري یو بل دا د کې شت نشته دا هر ځای کې دغه توپیر دی په پخوا کې هم و خو مګر یو څه بیا استاسو د اخرینه پوښتنه پر هم د لری څه د اطلاع فرهنګ او د عرب فرهنګي چارواکو د خبر خو سره چې موک زنه ناستلرو د غوی سره خبرې کوو دا د کوم شګنشته چې ستوند شته د امزغه چې ویل کیږي متهم شکایتونه د هر کچې کې راځي خو بیا هم په دې تمه یو همغه چې موږ په خوا د سفر نشورت کړي وو اوس هم دا زموږ د دنده ده چې باید هڅه وکړو د زمينه د کار د خبريالانو او رسنیو مساعد کو
مجددي صاحب دغه تاسو وایئ چې بیرته له سفر شروع کوو یعنی په دې معنی چې د تیر شلو کلونو خواري هیڅ بس لاړه
بس افغانستان خو همدس وضعیت دی نو باید دا موږ او تاسو ومنو موږ همدې دپاره دلته پاتې شوي یو همدې دپاره چې باید کار وکړو یو بله برخه چې طالبانو پورې یا اسلامي امارات پورې اړه نه لري هغه اقتصادي ستونزه دی چې دا نړیواله پورې تړاو لري متاسفانه زه د نړیوال ټولنې څومره چې باید د رسنیو اقتصادي ستونزو ته پام کړی وای دومره پام نه دی کړی
وخت کم لرو مجددي صاحب
کرا
وخت کم لرو کدا خبرې مراوغون غړي مهرباني
او خو مم دغه استونز ما غوښتل چې مطرح کوم موږ د اول نه دغه استونز نړیوال سره شریک کړه ده حتی یو تر هم وړاندې کړه ده چې دا غتر هه په اساس موږ کولای شو چې هغه به خبري عالم چې خپل کار له لاسه ورکړي ده هغه بیرته کار ته راشي بند شوی رسنۍ بیرته فعال شي او هغه رسنۍ چې بندېدو په حالت کې ده هغه بندېدو نه وژغورل شي او هغه رسنۍ چې خپل کارمندان کم کړي ده او د محتوا لحاظ ضعیف شوی ده هغه باید پیاوړی شي او دې سره موږ کولای شو چې یو پیاوړی د بیان ازادي او رسنۍ ټولنه ولرو.
مننه کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې نظرونه ورکړي دي. د زموږ د ویب پاڼه چلوونکو همدا شیبر سره د تلاش صاحب مهرباني وخت کم لرو ک د یو څو تنو راته ولولې مهرباني.
ډېر مننه نوري صاحب. میرویس نیکه نیکه لیکلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو غږ ډب شوی تر څو د طالبانو ظلمونه بربند نشي. د دوی په وینا یو بل نفر د کسام نوم په جاپانی لیکل شوی او خالد په نوم باندې لیکل شوی دی. د بیان ازادي زندۍ د خبریالانو او رسنیو سانسور دي. د خبریالانو ګواخل وهل او ربرول په کش کې را باندې طالبانو د اسلام د حکم هر کړی چې د ظالمانو په وړاندې د حق اکبر جهاد دی. خبریالان مکلف دي چې یوازې طالبانو افواهات نشر کړي او د ولس غږ ونه رسوي. د یونما وروستی راپور ډیر مختصر دی او پیښې ډیرې دي. په ولایتونو کې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان آینده نه لري. د دوی نظر جان افغان وایي چې ټول ولس له خطر سره مخ دی. د دوی په وینا د پنجاب کې چې څوک دي یو هم نه پرېږدي. پرون زموږ ولسوالۍ کې د جمهوریت یو بریدمن شهید کړی. ګنای دا و چې د ولس خدمتکارو سیراج ولی لیکلي اقتصادي ستونزې دي. رسنۍ اقتصادي ستونزو د لاسه زیانمن شوې دي.
مننه کور ودان. وخت نه لرو. په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا د افغانستان خپلواک خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبریال خدیجه امین له تاسو درې وړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. بلې قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له خپل تخنیکي همکار قدر جلالوف څخه هم مننه چې د خبرونه د پرمټ ما نوریاس نوري مخته یوړ. بل خبرونه هم د ازادي په چپو کې خبرونه ده. څو شیبو کې زما بل همکار مخته وړي. هم دا موضوع ده.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان ده، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوید چمن چمن تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری جنگ زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات لہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نواری نو جنگا جنگا.